بخش تکنیک 8 صبح و وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره موشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون که تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولید ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال شده. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و راسره چې که اوربند وکړو موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکړو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی ساه واخلي او جګړه تیزه کړي وروسته راسره.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موساکلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شهیده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د مساکلا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 5 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. 40 کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 328 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډي جوړ کړی شو. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د سوریه د بشری حقوقو د څار د لوی په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوې دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګی برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوی دی. نوموړي ویلي که ګټون کوي شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پرمخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل ښوونځي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب تر څنګ به واوري. دا د اورسکان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالیو اوسیدونکو څه وایي؟
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالي ونیسي، او دلته باید په ولسوالي کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجه او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله، او نوموړی پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مولي چې لکلون راهیسی ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ، خو زیاته کړ چې وس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
سیکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضی ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهلته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې او استازي لخوا چې له افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړې. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړې له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
سمې مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصي شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړی چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د 1300 شمیرې له لارې راواستوي. ستاسو نظرونه به همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دیغو د دوغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او جوړولو کې کومک کوي له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي، چېلته د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شوو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف از راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شوو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادېږي او بیرته نیول کیږي نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په پاره ځایونو کې ډېره نتیجه ورکړې ده، ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي. دوی امید لرم چې په بعض ځایونو کې ډېره نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم ښه نتایج ولري.
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ییز ځواک شمیر له 15 زرو تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستیو کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټرول آزادي شوي دي، اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي؟ هیله ده چې په دې اړه نظر راواستوي. ستاسو نظرونه ورسته لولو. د افغان بي سیمه تسبات له شمیره په لری که په غزنی کې د طالبانو له کنټرول د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. د لوګر په یو سیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتي پوسټ له شونځیو لری کړي. د لوګر د پهنې ریاست مسؤلان وایي د شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دیناو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړی شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي. د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
برام خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل دزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرنګدې چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو څلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 12000 هلکانو او نجونو پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامی ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځیو دروازې وتړي، خپل غږ مسؤلینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځنو مواردو کې د خونځیو زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. له دې بدتر به نور سوي.
دهنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتي سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغونخار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحق زه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کو چې خلکو ته مزاحمت نه. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مرستول لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د مکاتب ورال.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم خبرونه او راپورونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com سموږ د وی پانی پته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وصالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوې دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو، تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمني درلوده، د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ، تر هغو چې د 1900 کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو ځل بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظامي نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بلاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو، له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانې سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په لیکنه کې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې وروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرنی کوي.
په سوریه کې یو ځل بیا خطو زور اخیستی. د سوریه د بشري حقوقو د سار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډله وایي د شنبې د ورځې په نښتو کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 30 سرتیري او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنجشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او له هغې راوروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په حما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستي پاخه سنګرونه ګڼل کېږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونو د حما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولی.
د ورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ورزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته فراته دي. د دې لړل یو شمیر زندانیان ازادي راډیو ته ویل چې د کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوی دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناس نور وسې صد نشته نه باندې تخمینا دغه مشفجر میاشته پر نام نه شی څوک ثبوت کړي زما پر هو ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر ملا سرانوال. ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کا څه باسره وو ټولې لاسو فرا و باندې ثبوتونه و ټولې لاسو زه ویلې شخص په خاطر باندې ناشته
نه ثبوت ستا نه شایسته نه اړیز پر ما ستا هیڅ څوک پر ما باندې نسته شل کاله موت جوز پر ما په دومه محکمه کې قید را باسي پر چی شو باندې چې پر ما نه ثبوت ستا نه اړیز ستا ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساري.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دی پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته فډاګه دسي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د استیناف څارنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه مني چې ګڼې بې ګناه کسان دي زندان ته چولې وي. دوی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دغه څوک چې بندیان دي یا لاس په لاس نیول شوي دي یا د داسې فوایدو اسنادو په اساس باندې چې په خپله دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بې ګناه محبس نه دي ننوتلی او هیڅ ګناهګار به په محبس بندي شوی نه دي. تر دې اندازې په دې یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ سره زیاتای په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه ځواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د څارنوالۍ د مسؤلینو تر څنګ دغه ولایت د استیناف محکمې مسؤلین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګناه کسان زندان ته نه دي اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
مخکمه په یو راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاک شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي. په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. اته بجی او دیرش دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لند خبرونه. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. فیفا د شنبه په ورځ په یو او بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې شوبل شوی و، اوس ښه دی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې دریمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوې ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومار تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. او د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هله دا د اختر ورځې او شپې مو خې تیرې کړې وي او لا اختر ورسته هم خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه ځوانان چې له خپل کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
دوی په وازه دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تیرې او دغه غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریک شي چې یو د حل لار ورته ولټول شي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کېږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې ته خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې یعنی وکونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي، مګر تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کغه ډیر تون کېدا شي لمور سره ای وکړي لا خور سره کېدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپلې ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په دې نړۍ کې سده باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه وو لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري، چې اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریک کوي، پایلې به یې څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سرنه فکر کوم پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او دغه غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه تېره شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځان ته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدی شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
ناروغی هغه وخت تداوی کېدل شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وئ، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تندې څنګه د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیب پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سږ کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پو کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر 150 ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروگرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخ اغه مطرح کیږي اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه وویشل شي هغه در نظارتی تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال احمد رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه په دې تیمونو کې دغه د مؤسساتو نمایندگان خو دی دغه د رسنه نمایندگان پکې ووسی دغه ملا امامان پکې ووسی دغه د محلی شوراګانو پکې ووسی چې دغه نظارت دیر شي چې دغه د فساد کچه لږ شي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پېښې کیږي زلزلې کیږي یا نور داسې پېښې تاسو سروې کوئ کومک هم ډیر وروسته مثلا شل ورځې وروسته دوه هفتې وروسته یو میاشت وروسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پېښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیردی دغه پا طبیع حوادثو که دغه لارو زیانمنه که جغرافیه مشکلات دی اغا عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی که وی خب مون تلاش که وی چه دغه فاصله کتاوشی.
فهم صاحب یو بلا موضوع اغا دا چه تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی خبرګون دی یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درسته دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش که وی چی دقیقا کار ده سکتوری وزارتونو پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقلی وزیر تاسو هم پیگهی چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر اغلا دی مثلا دسه جایونه ستدی چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمه کې او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانه اقدامات هم کړی؟
سمو کړی دی خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه دیره کارونه ضرورت دی چې باید وکړي یا سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شویدی و د مؤسسات لخوانه عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شویدی یعنی د طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کوی چه دقا پروژه توسه بپیدا وکی
نو زین جایینو که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونو بولیدی یا مثلا منار جام تا سیلابونو ډیر زیان واړه وته د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستاسو رسنوي کې هم دا موضوع ډیره ګرمه ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول داغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر له یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یې وکړ. چې خالی بوجیگان می واسول اغه آنی خطر یې چې وو اغه لری شوی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولال شي یا یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول. حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاز ته متناسبی شوی نه دي. خلدی لدی حادثه نو روسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ دغه الوندو ادارې ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي و اغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوي دي. خو یو خبر دام دي چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادي توګه باید وکي اغه هم کلینی دي. یعنی دغه مشترک مسئولیت دي دولت او د خلکو خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي د اغه زای ته د شهرکونه جولول کورونه جولول اتا د سیند په بستر کې دغه کورونه جولوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسی لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایی ارزیابی چشوی دی تقریبا یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرست و دپار از بودجه دی. خو هغه اساسی کارونو دپار دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی لنورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری هغه پیسې انتقال بوشی هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی. بل تعهد مدادی چه دقا فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیسو و اغا ده پارا تلاش وکو چه بودجه پیدا وکوی چه دقا پا اساسی توگه دقا ده خسارتون رو مخنیوی بشی.
خاله وزیر دیره منانه کور ودان
لتا سونا منانه.